کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو سات مخکښ شروع او اونیز پروګرام ته ځانګړی سوې دی چې وروسته یې زموږ همکار ورجما جبارخیل درته وړاندې کړي. خو تر هغه د مخزه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس واتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي، او په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو شمیر تر 2,500 واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله و اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امروختي وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له کورونا ویروس څخه مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم خبرګون شولې چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوه له تړونه سرغړونه ده او د عواقب پړه به یې پر امریکایانو وي. د خلیلزاد په خبره دا ډول تحریکونکو خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگتن لریر مدیره هیسی پاکستان تورنوی چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله پاکستان ته د خپل وروستي سفر وروسته وویل چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیز همکاري ژمنه ورکړې. دوه پولیس د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شول. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نو موري زیاته کړ چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړې، خو د یاد پوسټو وضعیت اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. فقط سیوی نه دي خو پوسټي ویجاري سیوی دي، نور پوسټو کې د دغه ځای پاتې نه دي چې هغه سرتیری دي.
د دهراود امنیه قمندان ویل چې په متقابلو نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. لته روشه او خواته وشته ورځو رئیسی پر دهراود ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل سوي، او د چارواکو په خبره طالبان د یاد ولسوالۍ د بازار په سل متری کې فعالیت کوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځنګړو ځواکونه د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغه عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوسټل شاوخوا په شاسوي دی او هلته ټپي سوي سرتیر روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په خبر پانه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسول دي. پرون د جلریز په اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ځایي مسول یو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته وتل و وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسره کیږي. دفاع وزارت ویلي دغلته بیګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. زموږ غله ازادي راډیو وري. په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 2,500 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیرو اوو ورځو کې د کورونا ویروس د نوي پیښو د 40 سلنې ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا ویروس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر ولسمه څه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي، او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوښتی. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وای کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنیدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره سوي ویلې د لا هم پلان لري چې د راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نو موري د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړه ده چیرې چې نو موري له اګست میاشتې راهیسې د مسمومې دوله کبل تر درملنې لاندې دی. ناوالنی چې له 20 ورځو بسترې دوه وروسته د سپتمبر په 28مه له روغتون رخصت شو ویلې دي د هر ورځ په تیرې دوه د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
مخکخه خزي
د مخکخه خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم ز وګمې ما تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري هله د چي د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو بعد اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنولرو. اغلی تقوا هم د اوس په کرخه ده خو مخکې د دینه چې اغلی تقوا ته خرغلاست وایم تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم. تاسو کوشش وکړئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0999 40 15 40 او بل شمیره مو ده 0 900 822 55. هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې را سره شریکې کړئ. اغه تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه.
وعلیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ورو پیژنې. معنی مشهور ودم
زمونه محموده تاسو ملاد دی دا ورته ګوراله چې کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم.
بلې ډېرخه درنو اوریدونکو کته سي پښتنې درلودي بیا یې هم را سره شریکي کړي. زب بیا هم تاسو ته د خبرونې په لړ کې د ټلیفون شمیرې ووایم. خوس به د اغلی تقوانه خپلې پښتنې اول شروع کو. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته وایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونی چې سره لستونزو سره مخامخ دي. تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې موانع وي؟
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه ساوري زیږم ده ما لکه څنګه چې نور انجونی البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصا انجونی د زده کړو بهیر کې لستونزو سره مخ وي. ما هم هغه تجربه کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زه ما د زده کړو فایل په دې ډول وشي کله چې ز څنګه کال نو مې یعنی درې کال وروسته بعد ما د کړې پیل کړې وای لا بعده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډېر خلک له هیواد بهر شول. کومګ خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر خاره کلی او څامن وو. نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغه یو ستونزه شته وه. نو زه ونه توانم چې درس ووایم په هر ترتیب. بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر د ډېر لوړ ټولګي وو خو د عربو لخوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو لخوا به هم په خسترګه نه راته کتل کېدل. یعنی ډول ډول خبرې به یې راته کولې. په هر ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یو علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بیرته کابل ته مونږه کډه راغله او د هغه نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کښې په متوسط ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه.
بله، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پارته چې په مجموع کې هغه جنگ وو، دومره احساس ما نه شوی کولی ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم، دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه وو چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر ښاره بهتره وو. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وي، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي، اما موږ دفتن نه مالداري کولی شوی نه مو هم زراعت کولی شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلی.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسي د تحصیل دورې ته چې تاسي د تحصیل دوره څه ډول سر تر سولې ده، خو مخکې دا غینه به یو اوریدونکو راوخلو چې د اتسوای. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، دغه اوریدونکو غږ ناراضي، یو ابل اوریدونکو ورا واخلو. السلام علیکم.
لمنه نیکلې ترامات مکبل او منظر.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. استاسو نوم څه ده؟
مننه در سره پر کافه له ډیر مودې ورسته. جمع خان همدرد محمد.
جمع خان همدرد، په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني وکړئ، پښتنه مو را سره شریک کړئ.
ژوندې وڅه کما ده وڅه مننه ته سلامونه وایم. او یو دې وړې پښتنې مې دي، اول پښتنې مې دا ده چې اوس پلن په څو دفاع اخته شو، او دوهمه پښتنه پاینده کې غواړي یعنی کوم حرمان لري چې تاسو ترسره کوي، او بل دا ده چې تاسو مثلا دا خپلې ستونزې تکرار کړئ. هم ویل چې دا ستونزې سره موږ مخامخ شو، ولو تاسو خپلو خویندو ته څه پیغام ده چې باید څه وکړي په دغه ستونزې کې، باید څنګه سلامونه ښکاره کړي.
بله، ډیر زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، دغه اوریدونکو هر یو سوال ته تاسو غواړئ اوس جواب وایاست. دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم، او وای ویل چې زما ارمان څه دی.
ارمان دا یې دویمه پوښتنه و.
او زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم، په خپل رشته کړې رشته کې، او په دې کې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه راته خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف و، یعنی خلکو ته خیر ورسېږي. فقط امدا غني چې ما وښه وخت مو خپل وخت او پاتې شو. ورسته خبره کې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یو دور تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خوني باید ونه کړي، یعنی ځان ونه خوي ورته خفه نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. رب شو زمک پوښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو دغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
کله چې زه محصله وم، البته له نن سره ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او اووه اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته دی، هغه وخت هم شته و، خو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې ترڅنګ معاصره ټکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته. وو نو په یو کورنۍ کې بعد اقل دی او چې سره دغه امکانات شته، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاوېدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو کار کولی مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې تر یوه ځایه پورې موږ ځای ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو سره دې چې بدامي تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وخت کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه نو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. د کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنې ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پرزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما تر په یادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدایه پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پرزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شو ورکړی. هم که نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي، زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان مغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه اړوي، او نور خلک مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډیر ښه. د اکتوبر د یو لسمی په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې د غوراس د لور یا انجلۍ نړیواله ورځ ده، او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته وایست اغلی تقوا چې تاسو خپل وړې خويندې لري. تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی. خو ما بیا هم سره دې چې زما پلار یو ورون اندی کس وو او په زمن کې یو اکاډمیک شخصیت وو، داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړی وم. زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هیڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هیڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوا ناخوا د کورنۍ له خوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستې چې پرونه اند کورنۍ یو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کې دوګونی چلند ته
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنه رواج کړو او هغه تقویه کړو او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یو کورنۍ کې. زه خپل په خپل کورنۍ کې ما ډیر داس کارنه چې یو وخت د مخ کور کې نه کېدله، ما زه د دې باعث شوم چې هغه ما خپل کور کې رواج کړی دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز بچلیدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپل کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپل کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغه کوشش وکړي چې په خپل کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم په پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه یورو کالي دې ورته وي توکه دې ورور بوټان دې ورته بورس کړه، ورور ته د ډوډۍ ورته راکړه. یعنی په یو نه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به حتی ته یو کار وکړي. خو د مور دا هیڅ کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس کړه، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه. خپل کالي دې که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حد اقل که تشناب ته ځي کالي دې ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دې دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونی هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسو څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستی ورته مو ویلي دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ماته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور سما کړی شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دي.
بله، رابه شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنه ملمنه ته د افغانستان زمتور مونږ له تاسو باندې کوم فضل هدي وردګ د باندې چا کول سوالی نه کلی کاوس شوي.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې ده، واقعا د دې غږ چې هم د اوس مخ په د باندې چا کول سوالی کې اور وو، واقعا زه خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې واخو مولي روشي. واقعا یو ډیر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې خبرو نه معلومی چې ډېر لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغور نه کلیار کې ورته ټوپیک وړو، او د درنې ملمنې نن دغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره وکړو، دغه د پوره د اوګوي شاید د دغو خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې او د خپلو ښځو نه داسې منفی استفاده کنه هیچ انسان په نظر نه ورته دغه خلکو د پوره د کوم یاد سره کوګوی رو کولر به خوشاله شو
ډیره زیاته مننه اغلی ورداک د آگاهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي فکر کوم کتاسي همدغه آگاهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي شاید ستاسو ډیره شاګردان هم الکان وي مهرباني
ما کوم دا کوشش کړی دی خو زه خپل د خپل ماسیل نو پوړاندې کېدلی شي زما غږ واوري زه ډیره مهربانه یم دې پوړاندې هیڅ کله مې ته دا احساس نه ورکړی چې تاسو استاد یم بلکې ته ویلې مې چې زه تاسو ملګری
بله
او کوم دغه ملګری ته کې په دغه ملګری په موږ کې ما دوی ته ویلې چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله تاسو هم څنګه یو کلګیواله او چوکې جګوي چې فزیکی له هغه ضعیف او چوکې وزن ډیر زیات دی کله تاسو پورته کوي تاسو توان لري دا به تاسو احترام وکړي د هغه په مقابل کې
بله
یعنی ما دوی تشویق کړی دی او په زمن کې مې دا هم ورته ویل دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی یو وجلې نشي کولای چې انټرنټ کلاب ته لاړ شي وجلې نشي کولای چې ولري مطبعه ته لاړ شي
بله
یا هم یو ډېر لري کتابتون ته لاړ شي لا هله کومه مې دا هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم در زختل خويند لاس ونيسي ځکه دغه ټولنه کې موږ د تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه او پرمختګ کړی ځکه زمينه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې نو دغه د تل اندوال د پوهې په لحاظ د خځې د نر نه برابر په افغانستان کې
نو
او په زمين کې کوم مسیر یا لار چې د پیدا کړی ده نارینه او پیدا کړی ده او حداقل هغه مشکل ته وګور کړی ده خو خځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشټونه او ټول مشکلات د دې سبب شي چې شاته پاتې شي نو ما همیشه له ورو خواهش کړی ده چې تاسو له دې سره همکاري وکړي تر هغه چې دوی د دې جوګه شي چې خپل لار پیدا کړي نو دا محترم ورته یم چې وازینه شي چې د حلولې شي تعلیم او تحصیل د خو په دواړو جنسونو خځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپیژني کلینیک د چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپیژني بل کس نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپیژني او یو خاندوال موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کیږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کیږي هغه به هم خصوصي ژوند پیل کوي
بله مخکینه پښتنه به یو ځل بیا تکرار کما لامل چې د چ په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېری چلند کیږي یعنی د وګونه چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم د په روناند کورنۍ کې هم لیدل کیږي تر یو حد
خو تر ډیره خبره ده سو چې دا د تعلیم او د تحصیل اندوال له پخوانه تر نن پورې شګو د نو ترمنځ خنه دی روان یعنی نارینه او ته زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي جماعت تلاشي مدرسې تلاشي د باندې وځي په ټولنه کې اوس زده کړي خو خزه ته د اجازه نه ورکړ شوی تر څو شایز وکړي نو تر ډیره دا فکر کوي چې خزه یوازې د مغه څور چاپیره دیوالونو منځ کې دی یو کور ټول مسؤلیتونه د هغه په غاړه دي کالی بنځي او اولاد براوړي هغه به تربیه کوي او بل اخر چې په کور کې کې هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسولیت دا غواړي چې هغه لبان دی روزي وروړي یعنی وظیفه لري او یو سره کوي او هغه دې تر اوري کوړه یعنی وظیفه تقسیم شوې دي خو سیدا هغه څه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولای شي کالی ومینځي دیک پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې که یو ضعیف جنس ما نه دومره لوړ د کار هم قابل تحمل نه دی ډیرای کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې تبع د سدي مزدور نشي
که دې
معنی چې هغه مصرف وي ماشوم یو تکرار نه کړي او د هغه مثلا کوم وخت هغه مصرف وي خپل جامې باید خپل اوتون کړي ځکه هغه دغه مصرفیات دي خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به ستا هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بی غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصرف وي ماشوم ورته وي دکړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ور سره پوښ کړي او یعنی د کور په کار کې ور سره ستا هم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوچ د خپل خوان ضرور یا هم د کور دیو بل غریب په غاړه ور واچوي زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خوراک لم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت راپکیږي په یوه وظیفه باندې او د ښځې ولې نه راپکیږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده
بله
ولس کې ډېر څه دي چې په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې له پخوا نه روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نارینه ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلېدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله ډېر ښه یو اوریدونکی بیا هم فکر خلرو دی به راواخلو السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی خان عزیز له ننګرهار ولایت څخه په خیر راغلی مهرباني وکئ
مېرمنه تقوا خو د سلامونه نه کېږي
و علیکم السلام مهرباني
زما دې ته دښتنه دا چې اوسنۍ وخت دی څومره جنو ته چې د ذکرو زمينه برابر ده یا چې دې د وړاندې څنګه مشکلات څه دي
د څومره د چ څومره انجونو ته د زده کړو زمينه برابر ده فکر کوم چې دا به یو ډیره مسلکی پښتنه وي چې له اړوند کسانو نه باید وشي خو د ستونزو او ننګونو په اړه کراته وایست اغلی تقوا
یو ډول پرمختګ دی چې هغه موخه ژوند پرمغان دی او دا د ژوند تھری د لمغه بدلون مستروي مثلا دیش کاله سالوي کاله مخکې خلک په خاتینو کوټو کې وسدل دیوالونه به کاغل وي یا به هم په خاتو باندې مخل کېدل
بله
او په ځمکه به هم یو ګلم یا هم پوزای اوارو ولې نن ورځ کوزي په قالین اواره دا دیوالونه رنگ شي وي دی خدا په دې معنا نه د چمخته د غرنګ او د قالینه کوزي په ځای باندې یو څه توفر کړی بلکې دا د وخت بدلون دی چې دغه بدلون راغلی دی او موږ د دې لپاره مبارزه هم نه کړی چې پوزای مو په قالینه بدل کړی بلکې دا ژوند هم دغه ډول روان دی لکه یو وخت یو مود راشي څوک لاندې جامې اغوندي خو بیرته مود راشي وګدې جامې شي د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي بلکې دا د ژوند ټولنیز روان دی چې هم د رواني دي او ځینې بدلونونه راوړي ځینې تغیرات پکې راځي د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره مقایسه کو یعنی یو وشتمه پیړۍ دا ورستي وختونه دي څومره چې توقع دي چې د نن ورځې انسان به څومره آسوده واوسي څومره خپل حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکانات ورته موجود دي متاسفانه په افغانستان کې په یو کې مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو وشتمه پیړۍ کې نه داسې یو شپږو پیړۍ شاته ژوند کوو
بله
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاته ژوند کوي یعنی صحیح چې د کومه کیسه د کیسې په لحاظ نه پیږم کومه کیسه د نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمينه مساعده وي
بله
خو بیا هم راشي قابل او خارونه ونه ګوري راشي خپل کلی مقایسه کړي په کلی کې مو د نجونو د مکتب معاش کورنۍ د کورنۍ معلم جیب ته یادي او هغه په کور کې ناست دي نجونې مو مکتب ته نه ځي مکتبونه کفر دی هغه هلته چې ولې یوه نجلۍ باید مکتب ووایي مکتب مو تړلی دی ولې یو د کابل په نظر کې نیسي کابل کې که یو ښځه بازار ته تللی شي خو په کلي کې چې یو ښځه مړه شي ډاکټر ته نشي تللی تر هغې چې یو څوک پیدا نه شي خاوند اجازه ورنه کړي هغه بون ځي ډاکټر ته په کلي کې مو حداقل چې څوک ناروغ شي یو ښځینه ډاکټره نه شي چې د هغې تداوي وکړي پس ننګونې او ستونزې د ښځو په وړاندې که مقایسه یې کړو له اوس عصر سره په اوس عصر کې هم په کافي اندازه مشکلات لري اما که داسې یو مقایسه کړو چې له هارون سره یا څو کلونو مخکې سره ښځو څومره پرمختګ کړی ډېر زیات پرمختګ یې کړی اما بسنه نه کوي ډېر باید په دې شیانو باندې موږ قناعت ونه کړو سره چې قناعت د ژوند اخ دی باید موږ په ډېرو شیانو قناعت وکړو اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو هغه د الله پاک د نعماتو په اړه باندې چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس ویو چې د ښځو لپاره هر څه فوق العاده روان دي او هیڅ مشکل نشته
بله ډیره زیاته مننه. اغلی تقوا په کورنۍ کې دوه ګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنۍ کې په افغانستان کې دوه ګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له خځې سره او هم دا شان د ټولو خزو سره، د ټولو خزو په وړاندې د نارینه و سره داسې دوه ګونی چلند کیږي. دا راته وایي چې د دغه دوه ګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه به د پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوي دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي، ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغونه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب یې تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې رالویا شولم او خاتمې مې زه فکر کوم په جګړه کې ویلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو دا سویل کله لاړ شي چې راته راخیږي. الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته ورکړې ده. عامه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، همه تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانان تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږي خلک بس وایي. د هغه دوه کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پایلېږي او بالاخره د مملکت په جنگ باندې مو تمامېږي. د ټول لاندې نه را پایل شوی دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته وبخښه، ملامت ومه کنه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو، څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم دا ده. استاسی په نظر باندې یوې زده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شانس خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بلاخره جلی غوته ورکوي، خو جلی په ځان خبره هم نیوي. خو زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي، باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همهغسې زوی ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او همهغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک یې په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې منځ ته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودې ویي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی، به هم راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه اونی کې له جبار خیل خوتا د څنګه محترم ملمنه ته سلام کوم.
وعليكم السلام.
لکم جوړ روغ او ورځ مو په خیر. عبد القهار وطن دوست سم د پروان نه سره تلیفون کړی.
مهرباني وکي عبد القهار.
پوښتنه د پوښتنې کوم د خور خبرې وکړي او الله دې دې خپل مقصد ته ورسي خپل کار وکړي. پریال څومره غواړم همدارنګه کله دا ستونزې سره مخامخ شوی دی آیا کورنۍ دا ستونزې ورسره درد کړي دي که نه دي کړي او د دې دا کورنۍ څومره تشویق ورسره وشي دا د خپلو د مهاله پرې رارسېدلې ده او د کورنۍ تشویق څومره اړین دی.
بله ډیر زیات مننه. اغلی تقوا د کورنۍ د تشویق او ملاتړ په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او مننه کوم له قدرمن ورور څخه که کورنۍ له یو انسان څخه ملاتړ ونه کړي او په زمن کې ونه هڅوي زه فکر کوم چې هغه به هیڅکله هم هدف ته ونه رسیږي ځکه هغه به دغه کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې بې هدفه ژوند کوي او تر ننه پورې دغه خپلو ارمانونو په حسرت کې ژاړي ځکه دا هماغه کسان وو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ یې تشویق کړي نه دي. هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري که یو شپېته کلن او یا کلن انسان هم وهڅوي هغه انرژي اخلي هغه قوت اخلي په هغه هڅونه او تشویق باندې خوشحالیږي. نو پاتې شوله چې ماشوم او ځوان خو لا حساول او تشویق ته ضرورت لري. نو زمي کورنۍ تل تشویق کړي یم مثلا چې چیرته به ما په لومړی کې په کومه رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زما کورنۍ بغه اوریدلې او بیرته به ما ته مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به ما ته ویل او زه به ډېره وهڅول یعنې په دې ما انرژي اخیستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قصې یو وړلې کور ته او د خپل پلار سره مې قصه کولې له خپل ورونو سره نو هغوی به زه ډېره هڅولم چې کله به زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی و زما کورنۍ زه تشویق کولم دا زه په صداقت سره وایم او د هماغوی تشویق دی چې مینې ما ته جرأت راکړی دی او کوم موقف چې دی ما ته د قناعت وړ نه دی زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنې غرور ونه شي خو زه دا موقف چې نن یې لرم دا زه د هغوی د خپلې کورنۍ منندویه یم د هغوی مدینې بولم دغه او ټول انسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی کله مې زما پلار وو زما ورونه او خویندې او شاوخوا کې مې کوم کسان وو او زما خاوند چې ما ته د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري نو دا ټول د هغوی احسان دی. نو کوم کسان چې راکېږي هغه نارینه دي او که ښځې دي زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي.
بله ډېر ښه. اغلې تقوا د دند مور ته لګ ووایا ستاسې په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي.
زه ټوکا وکړم هزار پیشې بیروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی اما ډېر وخت ما کوشش کړی دی چې د خدای په رضا باندې دنده وکړم یعنې په حساب هغه چې ولنټیر یا هم رضاکاره دنده وکړم. زه په دې عقیده یم چې د رسمي دندو تر څنګ باید خپله رخصتي خپله جمعه خپل د رسمیاتو نه وروسته ټایم باید خیریه کارونو ته ورکړو مفتو کارونو ته ورکړو پرته ته چې توقع ولرو چې د دې نه به زه یو معاش لاسته راوړم دا غینه بغیر باید انسان کار وکړي ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوي دي او څو وخت به مونږ خیر خلکو ته رسیږي. نو زه د دې لپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړی وي یا مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه در نه دي تللی نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی یعنې که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی خو په دې سره زه د آرامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم. نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای هماغه پاریسیان امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکار وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي. نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی اوس کابل پوهنتون کې استاد یم په رسنیو کې مې تقریبا 8 کاله د مدیر مسؤلې په توګه کار کړی دی د رادیو مدیر مسؤلې په توګه پاتې شوی یم په اوپن ګورنمنټ کې د افغانستان د پرانیستې حکومتوالۍ معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي پایس مې کار کړی دی د مجلو مدیر مسؤله پاتې شوی یم
بس په مختلفو ځایونو کې کار کړی، لاس مې اچولی دی. یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم.
بله، تاسې د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسې هلته کارونه ترسره کړي دي، دندې مو ترسره کړي دي. دا راته ووایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسې پکې ځان راحت احساسوي هغه کومه وه؟
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم هغه همدغه استادي وه چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم. دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر، هغه یو وخت کې موین و، یعنی زموږ یو استاد موین و، نو بیا به هم موږ سره تللو. دا دی اکولې ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډوډ محیط ته راځي، دا زموږ چغه پغه او دا ګډوډ محیط، یعنی تدریس هم یو مشکله پروسه ده، ستونزمنه پروسه ده. ته دلته راځي موږ ته تدریس کوي، او حال دا چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې، ښه معاش لرې، ښه ارګاه بارګاه لرې، کولې ته ځان خسته کوي. نو هغه ما ته وویل چې بچی چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم، په دې مانا چې تاسو ځوانان یې، ټول د محصلین ځوانان دي. نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم، نوی فکر اخلم، ځوانه انرژي اخلم. نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله. نن ورځ زه چې کله تدریس کوم، زه چې کله د خپلو محصلینو په وړاندې درېږم، واقعا زه تاسو ته انرژي اخلم. دا غوي دي لیدلو نه دي، غوي دي حسو نه، ځکه غوي په دې درشل کې دي چې باید یو ځای ته ورسیږي. غوي د ارمانونو په درشل کې دي. کله چې د غوي ارمانونو وینم، چې کله د غوي تلاش وینم، نو هغه انرژي ما ته هم را انتقالیږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ستاسو تر ټولو په زړه پورې او خوږه دنده ستاسو د هیلو دنده همدغه استاذي ده. دا راته وایست چې ستاسو د پرمختګ علمي ګامونه به تر همدغه ځای وي.
حتی خو می دغه چې زه خپل پی ایچ ډی هم په خپل مسلک کې ډاکټر مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې ما فقه شمه د قرنټین په خاطر باندې یو څه کارونه وځندل، نو ورته پتا مې اما هیڅ کله به زه لا، یعنی مخکې مې هم وویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړم، زه هم په مختلف قناعت نه کوم، غواړم نور هم وړاندې لاړه شم او نوي نوي تجارب وکړم چې څه روان دي.
بله، د خبرو په لار کې مو وویلې چې غواړی یو دغه جوړ کړئ، یو داسې ځای جوړ کړئ چې هلته تاسې وکولی شئ شخصي کاروبار وکړئ. د هغې په اړه لږ معلومات راکړئ، د هغې هیلې په اړه مو.
تر اوسه پورې دا زما یوازې په نیت کې یا هم په ذهن کې، یعنی یوه خاکه موجوده ده چې تر څه وخته به زه د بل چا د پاره په ساده الفاظو یا مزدوري وکړم، او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت یې پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشن یې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپل آرامه دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې، ځینو کې سل دوه سوه تا تر زرو دوو زرو کسان دی، هغوی په بزنس کې مصروف دي، د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پایي، یعنی کور ته یوه روزي دي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم، زه ډېره خوشحاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ خپل ژوند دی جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند هم جوړ کړی دی، نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک زما له پرمختګ څخه ګټه پورته کړي، او هغوی هم آسوده شي که زه ځان آسوده کوم. دلته خبره زما هدف یا نیت د پیسو ګټل نه دي.
بله،
نهایت یو انسان پیسو ته ضرورت ولري، خو یوه کور یو موټر او دې ته به ضرورت لري، خو آخر به بس شي که نه؟
بله،
هغه کسان چې ډېرې ګټې او ډېر حس لري، زه د هغو په اړه نه غواړم نظر ورکړم، خو باقي زه غواړم چې کام دومره لاسته راوړم، خو باقي غواړم زه خلکو ته کار وکړم، خلک دغه سرمایې څخه دغه پانګې څخه استفاده وکړي او ژوند یې پکې ارامه شي. یعنی ډېر وخت انسانان چې کله له نورو سره کومک کوي، خپله د خوښۍ احساس کوي، چې کله له ځان سره حساب کوي، نو دا ذهن ته راوړي چې څومره خلکو ته خیر رسولی دی. چې که چیرې په دغه یاداشت کې ډېر کسان وي چې خیر ورته رسېدلی دی، په دې سره انسان د غرور او د افتخار او د خوشحالۍ احساس کوي. زه غواړم دغه احساس او دغه افتخار خپل کړم.
بله، آغلی استاد، که دا راته ووایاست چې ستاسې په آیډیوګانو ام د فکرونو باندې استاسی د خاون چې هغه د طب ډاکټر دی د هغه اغیز شته، یعنی هغه تاسې ته مفکوره ایدیا درکې چې تاسې دا کار وکي هغه کار وکي، یا هم استاسی د ایدیا سره هغه هم نظر دی کڅنګ؟
بالکل، یو خو د هغه یو صفات وکم چې ډېری موضوع ډېر ښه کار کوي، په دې خاطر چې زه په دې عقیده یم چې کله یو انسان ته خپله ایډیا ورسره شریکوي او هغو ته یې تشریح کوي، هغه نفر چې اوري نو هغو ته سیلبین ویل کېږي. وایي سیلبین د نښې مانګې ویلي، ځکه چې هغو د یوې طرحې په جوړولو کې ماغزه نه وي ستړي کوي، بلکې یو په یو مشوره درکوي. نو زما خاوند ډېر وخت زما اورېدونکی پاتې شوی دی چې ما خپلې طرحې ورته تشریح کړي دي، نو هغو ډېر ښه مشوره بېرته راکړې ده ما ته. که یو داسې کار کوم چې د هغو په نظر باندې ښه پایله نه لري، نو بېرته هغه خپل نظر ماته راکوي چې دا ښه پایله نه لري.
کله مو د هغه د نظر مخالفت کړی دی؟
ځکه چې نظرونه مختلف دي، خو زه تر ډېره کوشش مې کړی. دا زما یو منفي پوینټ دی چې انسان باید قناعت وکړي، کله چې په غلطه وي باید ووایي چې وبخښه زه په غلطه یم. خو زه دا زما یو منفي خاصیت دی، غواړم رفع یې کړم چې کله زه په خپله خبره ودرېږم بیا نه ترې تېرېږم. ډېر وخت په مقابل کښې درېدلې یم، یعنې په خپل نظر او خپل تصمیم باندې مې فافشاري کړې ده، ویل مې چې زه په حقه یم. خو زه فکر کوم چې دا زما منفي ټکی دی، او حال دا چې د هغو مشوره به ډېره نیکه وه.
بله، ډېر ښه. یو اورېدونکی به بیا هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه اوریدونکي غږ نه راځي، یو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه جبرخیل خورپات او تاسو درې ته څنګه ټول او سلام مېرمنې ته کوم وخت بخیر.
وعلیکم السلام او بخیر راغلی، مهرباني وکړئ نو مراته وایست.
مننه کوم، ژوندۍ اوسې، خوشاله اوسې. ملي ملنګرات څنګه لري کني ولي
هیواد مال سه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مور سره شریک کړئ.
خوشاله اوسې. کور ودان تک یو د دې پوښتنه لرم، یو پوښتنه دا چې تاسو خو ډېر کارونه کړي تر اوسه پورې، د کومې چا له خوا نه تشویق شوي یاست؟ مثال د حکومت له خوا نه، نورو کوم ټولنې له خوا نه خیر خوانه ستایل شوي که نه؟ او بل دا چې په سولې په برخه کې څومره مهم رول لوبولی شي ښځینه؟
بله، د ښځو رول په سوله کې او تشویق. اغلی تقوا مهرباني وکړئ.
لومړی خو دې قدرمن ورور سلام علیکم، ډېره زیاته مننه. تشویق داس په ډېره لوړه کچه زه نه یمه تشویق شوې، اما واړه واړه سرټیفیکیټونه ایوارډونه مې اخیستي دي، چې یو تر ټولو چې ما ته البته هغه حساب ورباندې کولی شم. زه یو وخت کې د اوپن ګورمنټ یا او جی پي معاونه پاتې شوی یم، او بیا د آر د ریاست دفتر له خوا زه په یو ایوارډ باندې ونازول شولم، او یو ایوارډ یې راکړل چې زما له هغه مسؤلیت او هغه دورې نه چې ما بشپړه کړله د هغونه یادونه کړې وه، او په یو ایوارډ یې ونازولم. نور سرټیفیکیشنونه او داس شان راکړل شوي دي. البته په ښوونځي کې هم یو ځل د ممتاز زده کوونکي په حیث باندې نومول شوی یم، او سرټیفیکیټ یې راکړی. بله، خبر په سوله کې د ښځو ونډه ډېره واضح ده. ښځو همیشه په سوله کې ونډه اخیستې ده، او رول یې په کې واضح او ښکاره دی. که هغه له کلي او له کورونو او زموږ له پخواني ژوند څخه یې راپیل کړو، کله به چې چا قتل وکړلو او کله به چې چا د چا بدي وکړله، نو بېرته به یې عذر لپاره ښځې هغو ته ورلېږلې. معنا ده چې هغوی د ښځو احترام وکړي، او ښځې عاجز او عاطفي مخلوق دی، او د هغو په خاطر هغه جنګ ته لمنه نه وهي، او هغه مشکل چې د دوو کورنیو د دوو اشخاصو تر منځ دی هغه به حل کړي. نو د هغو ځای څخه یې که راواخلو تر نن ژونده پورې، چا چې جنګ نه دی بل کړی هغه بالکل په سوله کې رول لري. ښځې جنګ نه دی بل کړی او په جنګ کې رول نه لري، او په سوله کې بالکل رول لري. نو که چېرې د سولې په پروسه کې د ښځو تعداد زیات وایي، البته په پلاوي کې، زه مطمئنه وم چې
ډیره ښه نتیجه به لرم.
بله
او رول په کې واضح دی، نو چې څوک رول نه ورکوي او څوک دې پوښتنه نه کوي مثبت دې دوا
کوي. تر دې د ماستاسي په نظر باندې یعنی د خزو ونده په سول کې په پام کې نیول شوې ده ستاسي شخصي نظر؟
نه، ځکه چې کوم حیات چې د مذاکرات لپاره تللی دی په هغه کې د تعداد په لحاظ باندې ډېرې کمې شوې کې په نظر کې نیول شوې دي، یو په دې خاطر باندې. او نور هم که وګورو چې ځینې کسان چې له دې پلاوي علاوه د سولې د وزارت لخوا معرفي شوي دي تر څو هغه هلته لاړ شي نظارت وکړي او یا به هم روان وي چې لاړ شي، په دې کې هم د ښځو کمیت په نظر کې نه دی نیول شوی، او سره له دې چې رول به پکې ډېر ښه رول لري. اما یو کار شوی دی چې د ښځو چارو د وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې د ښځو نظریات د سولې په اړه راکول شوي دي او هغه ټول سره یو ځای شوي دي او د هغو څخه یوه خطر جوړه شوې او هغه له همدغو پلاویو سره او همداراز د سولې له وزارت سره شریکه شوې ده، په دې هیله چې د هغو نظریاتو څخه دوی استفاده وکړي، ولې د قناعت وړ نه دي.
بله، د ښځو شتون په ټوله کې په ټولنیزو چارو کې د دوی هڅې او مبارزې څه ډول ارزوي؟
بیا هم کېدلی شي زما ځواب هماغه وي چې ډېر بدلونونه ژوند موږ ته راوړي او دغه ټولنیز ژوند حرکت یې موږ ته راوړي. که داسې مقایسه کړم چې له څو کلونو وړاندې سره مقایسه کړم، نن ورځ بدلون د قناعت وړ دی او ښه دی، ورته خوشبینه یم، خو په دې هیله چې له دې وروسته په دې ډول ورو روان وي، بلکې یو څه دولت هم توجه وکړي، کورنۍ له دراوي شي چې وروسته له دې نه کېږي چې یوازې په زور پانګونه وکړي د تحصیل او د تعلیم په برخه کې، بلکې که نور هم هماغه سرمایه ګذاري وکړي په زور چې کوو. اما که په دې ډول مقایسه کړو چې د نړۍ خلک په کومه روان دي او دا ډول مقایسه کړو چې موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو، آیا واقعا د قناعت وړ دي؟ نه، نه دي د قناعت وړ، نه یوازې د ښځو بلکې د نارینه وو هم د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د هېچا حق نه دی ورکړل شوی، حق له خپل حق څخه محروم دي، که هغه ښځه ده که ماشوم دی که نارینه دی که سپین ږیری دی. اما د رول په لحاظ ته راشو، د ښځو رول ته نو رول هغه وخت ورکول کېږي چې حق ورکړل شي، کله چې یوې ښځې ته د وظیفې حق ورنکړل شي نو هغه به څرنګه وظیفه وکړي، یعنی رول به ولوبوي. په دې لحاظ به دولت هغه خپله کیسه دي چې تر اوسه پورې تقریبا 30% ښځې په دولت کې مصروفې دي، له لوړو پوزیشنونو څخه تر کوچنیو پوزیشنونو پورې په دنده ګمارل شوي، دغه کیسه دي یو څه لوړه یوسي. هغه تشویقي بحثونه چې ورکړي دي چې اجرا صلاحیت پکې نشته، دا د قلعه اجرا صلاحیت به ښځو ته ورکړي، یعنی سمبولیک مسؤلیتونه به ځوانه سپاري. او بل دې ته هم باید متوجه اوسو چې دا ښځې نظام ته راولي او واک ورته وسپاري او مسؤلیت ورته وسپاري چې په هغو باندې بېرته په ښځو باندې نیوکه ونشي. یعنې متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې داسې ځوان کسان مسؤلیتونه ورکړل شوي دي چې وروسته کار پر خراب شوی او نیوکه بېرته په ښځو شوي، دا کار باید وروسته په احتیاط سره وشي.
بله، خبرونه وختم کم پاتې ده، که په پای کې راته وایاست چې هغه خزو ته چې دوی خپل هم په کورنۍ کې د کورنۍ له دوګونی چلند سره مخامخ دي، دوی په خپل کورونو کې له خپل لون سره د زامنو په وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه ته څه ویل غواړي په پای کې؟
دا ظلم چې دی پر ظالم نه مظلوم دی ګوننګار کیږي، دا که مظلوم که تحمل نه کوي ظلم، ظالم به والی ظلم ور باندې وکړي. نو له دې کسانو څخه مې لومړی هیله ده چې د دوی حق خوړل کېږي، ډېر په سوله ییز ډول د سولې په ادبیاتو او ډېر په عاطفي ژبه به دوی دغه چلند ته بدلون ورکړي، او زه مطمئن یم چې دا بدلېږي، خو په جنګ باندې نه بدلېږي او په شقا به رفتار باندې دا نه بدلېږي. او بېرته هماغه کسان چې د دې ډول برخلیک سره مخ وو، دوی دغه خپل تجارب ترخه تجارب بېرته په خپل اولادونو باندې نه تطبیق کوي، ځکه دوی باید حداقل هغه خپل شاته یو ځل وګوري.
بله، اغلی تقوا ډیر زیات مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوبو، تر بیا او بل خبرونه د خدای پامان.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لگی جی رازی جی دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی.